السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې ملګری ملتونه وایي د 2021 کال لومړنۍ شپږ میاشتې ملکی افغانانو ته ډېرې خونړۍ وې.
نن یوناما ملکی کسانو ته د زیان په اړه د خپلو شپږ میاشتو موندنې خبرې کړې. دغه موندنې خواشینونکې دي.
د بشري حقونو له یو فعال پوښتو چې دا راپور د جګړې پر خواو څه اغیز درلودلی شي.
موږ د دې امید نشو کولای چې دوی د دې نه عبرت واخلي او د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دوی خپل مسؤلیت سرته ورسوي.
که د وبور سوالو لوی ویلوې پروژې اوس څو ګټه نشي اخیستلې.
دا یو ناکامه پروژه ده. زمونږ لپاره د خیر سبب نه ګرځیدل. بیچاره ولسته غریب خپل رزق پورې خپل بچو پورې خلک ایران دي.
او چین ته د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ سفر په ترنګلتیا پیل شوی. خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلری کوم طاهر روخان تخنیکی چاره مختوړي مخک تر دې چې دی او نورو راپورونو تر وګرځو. احمد تکل سټډیو تر غلې چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړی.
سلام. شپک څلويخت افغان فوجیان له کونړ څخه د پاکستان چترال سیمه ته وښتي دي. ملي امنیت ادارې څلور خبریالان چې سپین بولدک ته تللي ونیولې دي او د توکیو د اولمپیک د لوبو له پیله 153 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ هغو شپږ څلوېښت افغان پوځیانو ته پناه ورکړې چې د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي وو. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي د افغان پوځ دا سرتیری چې 15 افسران هم پکې دي پرون شپه چترال ته واوښتل. د کونړ د ولایتي شورا غړي شیر زمین خان ازادۍ راډیو ته ویل د سرحدي ځواکونو او ملي اردو دا سرتیری د کونړ ولایت له نړۍ ولسوالۍ څخه د چترال رندو سیمې ته تښتېدلې دي. د پاکستان پوځ ویلي افغان پوځیانو ته ډوډۍ، استوګنځای او درمل برابر کړي. د پوځ په بیان کې راغلي چې دا سرتیری به د لازمو پړاوونو له بشپړولو وروسته افغانستان ته وسپارل شي. له دې مخکې 15 تنه نور افغان پوځیان هم له طالبانو سره د جګړې له لیکو څخه پاکستان ته تښتېدلي وو. د هیواد پر یو شمېر سرحدي سیمو د طالبانو له ولکې وروسته سلګونه افغان سرتیري او دولتي مامورین تاجکستان، ایران او پاکستان ته وتښتېدل. د بلخ امنیتي چارواکي وایي کلدار ولسوالي د طالبانو له ولکې آزاده کړې. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان عادل شاه عادل نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولسوالي مرکز نن غرمه د افغان ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو.
افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د مخنیوي لپاره هلته ډیره دي. هڅې روانې دي څو په لرې پرتو سیمو کې د طالبانو پاتې شونې هم تصفیه شي.
د بلخ د پولیسو ویاند ویل چې په دې عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وښتي خو هغه یې کرش میرونه خوده. عادل زیاته کړه چې د کلدار ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی وښتی. د بلخ له 14 ولسوالیو څخه 8 د طالبانو په ولکه کې دي. طالبانو ویلي چې د کلدار ولسوالۍ په نښتو کې دولتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کاپیسا امنیتي چارواکي د یوې ښځینه پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د امنیت قومندانۍ ویان عبدالشایق شورش نن د زمري په څلرمه ازادۍ راډیو ته ویل دا میرمن چې د زندان په پولیسو کې دنده درلوده تیره شپه ناوخته د کوهستان ولسوالۍ په شیرک پیراک سیمه کې په خپل کور کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوې. ښاغلي شورش نور جزئیات ورنکړل خو ویل چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. د دې وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وی د افغانستان د ملي امنیت ادارې څلور خبریالان چې په کندهار کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د راپورونو د برابرولو په مقصد تللي ونیولې دي. په کندهار کې د نای مسؤول عبدالسمی غیرتمل ازادۍ راډیو ته ویل چې دا خبریالان د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته تللي وو او د راستنېدو پر مهال ملي امنیت ونیول. ښاغلي غیرتمل زیاته کړه چې د دې خبریالانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي.
ملي امنیت شورا ته هم خبر ورکول سوی دی. خبرې ورسره روانې دي. موږ به کوشش وکړو چې ډېر ژر دا خبریالان را علاقو او د امنیت شورا سره بحث وکړو او خبرې اترې وکړو.
نایوی پنیول شوی خبریالانو کې د ملت غک بنوم دی وی سیمه ای رادیو درې خبریالان بسم الله وطن دوست او بایدی او قدرت سلطانی شامل دی او څلورم د چین د سینوا خبری آژانس اکاس سناولا سیام دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د توکیو د اولمپیک تنظیمون کې وای د لوبو لپایل رئیس د 19 لوبغاړو په ګډون د اولمپیک اړوند 1350 کسان په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی. د اولمپیک نړیوال کمیټې نن د جولای په 14 په شپږم وبخې د اولمپیک نړیوال کمیټې نن د جولای په شپږم وویل چې له دې ډلې څخه 14 کسان په تیرو 14 ساعتونو کې په دې ناروغي اخته شوی. چارواکو ویلی دی چې په ویروس اخته کسان د توکیو د قرنطین مرکز ته بیول شوی دی. د اولمپیک د 2000 کالوبې له یو کال ځنډ وروسته د جولای په 30 د جاپان په پلازمینه توکیو کې پیل شوی. د لوبې سکل د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو په مقصد د نندارچیانو له حضور پرته ترسره کیږي. او د تاجکستان د پوځ یو سرتیری له قرغزستان سره د لانجمن سرحد په اوږدو کې په ډزو ټپي شوی دی. د تاجکستان د چارکو سیمې چارواکو ازادۍ راډیو ته ویل چې دا سرتیری د شنبې ورځې په سهار په یوه نښته کې ټپي شو. د دې چارواکو په وینا په دې سیمه کې وروسته له دې چې د تاجکستان لوري ته د پردي سرحدي سیمې اوسیدونکو د سیمې د پاکولو چاره پیل کړه او د هغه سیمه ده چې قرغزستان یې صفري سیمه ګڼي. دا پیښه نږدې درې اونۍ وروسته له هغه کیږي چې د قرغزستان د سرحدي ګارد یو سرتیری په یوه نښته کې مړ او یو بل ټپي شو.
دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر راپور ته. ملګري ملتونه وایي تیرو شپږو میاشتو کې د ملکی افغانانو مرګ ژوبله د تیر کال همدې مودې پرتلا نږدې 50% زیاته ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونمانن د ملکی مرګ ژوبله په تړاو خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي ک وضعیت همداسې دوام وکړي دا کال به په یواله سیزه کې خونړی کال وبلل شي. په دې راپور کې همدا شان د ملکی وګړو د مرګ ژوبله ډیره پلا پر وسلوالو طالبانو اچول شوی خو طالبان بیا دا راپور یو ورخیز بولي. تفصیل په دې راپور کې.
یونما د ملکی تلفاتو پاړه د خپل شپږ میاشتنی راپور په خبرولو سره ویلي کروان حالت دوام وکړي. روان 2020 میلادي کال ولا 2009 کال راپدی خو تر ټولو خنړی کال وی. یونما په خپل تازه راپور کې چې د دوشمې پورزي خبر کړي ویلي د تیر 2020 میلادي کال د لومړی او شپږ میاشتو په پرتله د روان کال په لومړی او شپږ میاشتو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله و څلوي خلانه زیاته شويده. په دې راپور کې راغلی چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون میاشتې تر پایه پورې 15,103 ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې په دې کې 1,695 کسان وژل شوي او 3,545 نور ټپیان دي. یونما په خپل راپور کې د ماشومانو مېرمنو وژل د اندېښنې وړ بللې ویلي دي. په ځانګړي ډول ټکان ورکوونکي او ژوره اندېښنه دا ده چې ښځې هلکان او نجونې د 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي تلفاتو نږدې نیمایي برخه جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په شپږ میاشتنی راپور کې راغلي چې د دې مرګ ژوبله ډېر مسؤلیت چې 4.5% کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤول وسلوال او داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤل ګڼل شوي. په راپور کې شان ویل شوی چې 23% افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکی تلفاتو عاملین دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشر د بیر الاینس رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې روان حالت سخت د اندېښنې وړ دی.
نن یونما ملکی کسان ته د زیان په اړه د خپل شپک میاستو موندنې خبرې کړې. دغه موندنې خواشینونکې دي او ښیي چې افغانانو ته زیات زیان اوښتی. ارقام ډیر دردونکی حالت ښیي. په ځانګړې توګه د مې میاستې له لومړۍ نیټې ښودل شوي چې په ډیر شمیر افغانان وزل او ټپیان شوي دي. لازمه نه ده چې دغه حال وي. په پوځي لاره پر مختلل به افغانانو ته زیات زیان ورسوي.
یونما لیکلی له 2009 کال چې دغه بنسټ د ملکی تلفاتو سیستماتیک سب پیل کړی دا لومړی ځل دی چې نړیوالو ځواکونو ته د ملکی تلفاتو هیڅ پیښه نه ده منسوب شوی. خو افغان حکومت بیا په دې راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه د دې راپور شمیرې رد کړي دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عمومي ویند اجمل شینواری:
دا موږ په کلکه ردوو، د افغانستان وسلوال پوځ په هیڅ ډول باندې د ملکي تلفاتو مسؤلیت نه مني نه اخلي، او نه دا کار د افغانستان د وسلوال پوځ د خوانه تر اوسه پورې ترسره شوی دی خوشبختانه. او دا ډاډ هم بیا ټول نړیوالو ته او افغانستان ولس ته ورکوو چې د افغانستان وسلوال پوځ جګړیزو ټولو قوانینو ته هوډ لري او د هغې په بنسټ باندې خپل تعرکات اجرا کوي.
طالبان بیا د یونما د راپور یو اړخیز یادوي او وایي چې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره دوی جدي پام کوي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې ملکی تلفات د هوایي حملو له امله زیات رامنځته کیږي. ښاغلی مجاهد افغان ځواکونه د ملکی مرګ ژوبلې عاملین بولي، خو یونما په خپل راپور کې د جګړې په دواړو خواو غږ کړی چې د تاوتریخوالي پر ځای د خبرو میز ته حاضر شي.
واموریدل چې یونما د تیرو شپږو میاشتو په راپور کې ویلي چې شاوخوا 15,000 ملکی افغانانو ته په دې موده کې مرګ ژوبله اوښتي، خو نه حکومت او نه هم طالبان د دې ملکیانو د وژنې پړه پر غاړه اخلي. لږ وړاندې مې د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له مشر لالګل لال څخه وپوښتل چې دا راپور په داسې حال کې چې د جګړې په ډګر کې بهرنیان یا بهرني ځواکونه نشته په څه معنا کېدلی شي؟ هغه وویل:
په خوشنۍ سره چې په لکه څنګه چې تاسو په سوال کې وویل، اصلا د امریکا او د متحدینو سره د هوکړې نه وروسته هیڅ دلیل او سبب نه جوړیږي چې په افغانستان کې د یو انسان وژل خو څه کوي چې د یو انسان نوکه هم باید زخمی شوی نه وی. او د دغې هوکړې سره سم باید د نل افغاني خبرې شروع شوی وی، او چې د امیش لپاره د دغه ملکی مرګ ژوبلې ته او ملي شتمنیو ویجاړیو ته د پایتکې خودل شوی. خو په خوښنۍ سره موږ ګورو چې د دغه هوکړې نه وروسته او د بین الافغاني خبرو د شروع کېدلو سره سم په هیواد کې تاوتریخوالی لوړې کچې ته رسېدلی ده، چې دا هم د همدې سبب ګرځېدلی ده چې ورسره په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې او ملکیانو ته د مال د تاوانونو کچه چې ده هغه خپل آخري حد ته رسېدلې ده، چې موږ یې په 30 کلن تاریخ کې د دې سارې نشو پیدا کولی. نو موږ وخت په وخت باندې د جنگ په ښکېل خواو باندې غږ کړی دی چې جګړه د حل لاره نه ده.
دا مهال به دغه راپور د طالبانو او افغان ځواکونو پر عملیاتو څه اغېز وکړي، او کنه دوی به د تل په څیر خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي او ملکي مرګ ژوبله به رامنځته کیږي؟
منګه کتیر ته ګورو، خو پر اترونکو کې هم منګه د دې امید نشو کولای چې دوی د دې نه عبرت واخلي او یا د عبرت اخستی وي چې هغه د ملکی مرګ ژوبلې په مخنیوي کې او د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دې خپل مسؤلیت سرته ورسوي. باوجود د دې چې د جنگ کې خواوې وخت په وخت باندې ژمنې کوي او سیاسي ارادي ښکاره کوي، ولې د دوی په وینا او په عمل کې یو لوی واټن لیدل کیږي؟ کوم بین الافغاني خبرې شوې دي، دا هم سمبولیک خبرې دي. خلک اوس د سولې په خبرو نه هغه کوم باور شې دی ولس هغه پورته شوی دی، او خلک اوس حتی د سولې د خبرو نه نفرت کوي. په دې معنی باندې چې مخکې د سولې خبرې نه وي شروع شوې، په هیواد کې تاوتریخوالی دومره نه و، ملکی مرګ ژوبله هم دې کچې ته نه ورسېدلې، او ملکیانو ته د مال زیانونو د اړولو یا ملي شتمنیو ویجاړېدو کچه هم دومره نه وه لوړه شوې. خو د سولې د خبرو سره همزمان په یو وخت کې د جګړه او تاوتریخوالی هم زیات شوی دی، چې دا د ملکي خلکو تا د سر او د مال د زیانونو د اړولو سبب جوړ شوی.
بله لال صاحب، یو موضوع دغه د یونما راپور داسې مهال خپرېږي چې 2-3 ورځې وړاندې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په راپور کې اندېښنه وښوده د جنگي جرمونو په ارتباط باندې. هغه هم د کندهار په سپین بولدک کې وی ویل چې هلته شاوخوا 300 کسان برمته شوی دي، نامعلوم ځای ته بول سوی. البته له دولت سره د همکارۍ په تور باندې ویل چې ځینې کسان وژل سوی او شکنجه سوی هم دي. په کندهار کې سپین بولدک کې ستاسو موندنې څخه یې وضعیت څه ډول دی؟
ګوره، د یونما راپور د سپین بولدک د مشخصې پیښې پورې هیڅ تړاو نه لري، خو په راپورونو الله مخی چې په سپین بولډ کې کومه پیخه را منځ شوې دي او دا چې ویل کېږي چې آلتا ملکی خلک د کورونا وشتل شوې دي راپورونه خوندا چې وایي خو د سپین بولډ په اړوند باندې طالبان واکيان رښتونی وي او واړي چې دغه تور پیرا پوي نو دوی د مهرباني وکړي آزاد رسنۍ او د بشر د حقوقو نهادونو او د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته د اجازه ورکړي تر څو پورې په سپین بولډ کې بے طرفانه او آزاد چیړنې سر ته ورسیږي او دا معلومه کی چې آیا طالبان څه وایي دا حقیقت دی او که رسنۍ او راپورونه وایي څه وایي هغه حقیقت دی خو دا به د وخت نه وړاندې وي چې دې په اړوند باندې چیړنه نه وي تر سره شوي او سړی قضاوت وکړي زما په ان باندې راپورونه خو همدغه چې دي سره کوم ته چې په رسنۍ کې ښکته پورته کیږي یا په خواله رسنۍ کې کیږي خو لا هم د دې مستند کولو لپاره موږ په طالبانو باندې مغږ کوو په حکومت باندې مغږ کوو چې په دې اړوند باندې مرسته وکړي او دغه بې طرفه ادارو ته اجازه ورکړي چې هغه ځانګړې پیښې څېړنه وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال و چې د ملکی مرګ جوب لپاره د یوناما پر راپور غږید.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وسم راځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل شاوخوا شپږ څلوېښت افغان پوځیان له کونړه د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې دغه کسان تېره شپه ور اوښتي دي او نن هلته ځایي چارواکو هم د ازادي راډیو خبریال ته دا خبره تایید کړې ده. همدا مهال کونړ نه زموږ خبریال د ټلیفون په کرښه د استډیو ته وصل شوی دی. مهرباني وکړئ ځایي چارواکي د دغه ځواکونو د اوښتو عوامل څه په ګوته کوي او دوی د کونړ له کومې سیمې نه اوښتي دي؟
مننه. دغه کسان چې دي دا د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ د بریکور د ساحې نه نن سهار اوښتي دي خواته پاکستان ته چترال ولسوالۍ ته چې د کونړ د دوکلام او د بریکور سره سرحد لري دغه دارندو ساحه ده هلته اوښتي دي. دوی وایي چې حاجي شیرزمین خان چې د ولایتي شورا عضو ده هغه وایي چې شاوخوا اته څلوېښت کسان اخوا اوښتي دي چې دوی ته کوم معلومات دی خو د پاکستان حکومت شپږ څلوېښت کسان ښودلي تر اوسه پورې چې د دوی خواته اوښتي دي. دغه ولسوالي نن سهار د ناړۍ ولسوالي نن سهار څلور بجې افغان ځواکونو نه تخلیه شوې ده او ټول اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. دغه خبرې د کونړ والی او نورو امنیتي مسؤلینو تایید کړي دي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ باندې د جمعې په سهار باندې د همدې ولسوالۍ ګورن کې غازی آباد ولسوالۍ هم طالبانو نیولې ده. په زیات شمیر کې موټرې وسلې او دغه د طالبانو لاسته ورغلې دي. مسؤلین د دغه دواړو ولسوالیو د سقوط لامل په دغه ولسوالیو باندې د طالبانو لخوا له نږدې 15 ورځو څخه د لارې بندېدل ښایي چې په لارو کې بمونه ویښ کړي وو او همدارنګه له غره نه یې غټې تیږې را غورځولې وې. د دې ولسوالیو تر څنګ د نورستان دوه شرقي ولسوالۍ پرتې دي چې د کامدیش او برګي مټال ولسوالۍ دي. نن هم چې کوم معلومات مونږ اخیستي دي په برګي مټال کې هم جنگ شوی دی دوه پولیس پکې زخمیان شوي دي. نو دغه ځایونه چې دي دا د پاکستان چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري او پخوا په دغه دارندو په لاره باندې چې کوم دغه پولیس دغه سرحدي پولیس او د ملي اردو سرتیري اوښتي دي هر ورځ به په لسګونو موټرو تګ راتګ کاوه. دلته یو بازار دی د کلام بازار او همدارنګه د بریکوټ بازار دی دې ته چترال خلک راتله د دې کونړ خلک باخوا وختل تګ راتګ وو خو دا څو کال کېږي چې د تګ راتګ بند شوی دی لار بند ده خو د خلک ته وختي
دي. ډیر مننه د ازادي راډیو خبريال وو چې ویلې د ولایتي شورا غړي او ځایي اوسیدونکو تاییدوي چې شاوخوا اته څلوېښت افغان ځواکونه د کونړ له ناړې نه د پاکستان خاورې ته اوښتي دي. اوس هم راځو په کونړ کې پاتې کیږو، خو د بیا رغونې له ډګره درته وایو. په کونړ کې د 190 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شوې پروژې څخه څوک ګټه نشي اخیستلی. دا د کونړ په مرورې، سرکانو او نرنګ ولسوالیو کې د لمریز برېښنا په مټ له سین څخه شاړو ځمکو ته د اوبو پورته کولو پروژه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د سرکانو ولسوالی اوسیدونکو 45 کلن خان پاچا د خپلو هغو شاړو ځمکو خوا کې ولاړ دی چې په کومو کې د سولري برېښنا پر مټ له کونړ سیند څخه د اوبو خیژولو په هیله جوار کرلی وو، خو دا هیله یې هغه وخت سپیرو خاورو په څیر توندو بادونو ځان سره پورته کړ چې کله یې پروژه ناکامه شوه او جوار یې وچشل.
او موږ په زمیندارو باندې فصلونه وکړل، جوار مو سو، حتی دا چې خلکو نیلګي کې نیولي او هغه د منځه لاړ. نو دغه یو ناکامه پروژه ده، زمونږ لپاره د خیر سبب نه ګرځېدله. یو طرف نه ځمکې والا د چا په ځمکه کې چې شی لګېدلی دی اجاره غواړي، او د ولس دونه وس او توان نه دی چې اجاره خلاصه کړي. بیچاره ولس ته غریب خپل رزق پورې، خپل بچو پورې خلک حیران دي. دغه کم پرزې چې تا د انجن دپاره لګېدلی دي د اوبو دپاره، هغه هندي ورته ویل شوي په قرارداد کې، خو مګر دی چینایي لګولي دي، کار هم نه کوي.
د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي شاهنواز وای حکومت ورته د شاړو ځمکو خړوبولو لپاره د میلیونونو افغانیو په لګښت داسې لنډمهاله او ناکامه پروژه جوړه کړې ده چې دوی ترې د ګټې اخیستلو په نیت په ځمکو کې کښتونه وکړل، خو جوړ شوی سیستم کار نه کوي.
مونږ ټولو ولس ورته کار وکړو، جوار هم وکرل، تخمونه هم واغستل، سر هم واغستل، د ټریکټر مصارف هم ورتلل، او په دې امید باندې وو چې دغه زمونږ فصلونه به کیږي. یو څه بلاسته راځي، یو څه دانه غلا او هغه زمونږ نفقه به پکې لاسته راشي، خو متاسفانه د اوبو سیستم چې وو غیر فعال شو د شرکت د خوانه.
د خلکو پر خبره کې په دغه 190 میلیونو افغانیو په مروري ولسوالۍ کې له کونړ سیند څخه یو کانال پورته کړی شوی وای، نو له یوې خوا به یې ګټه دوامداره وه او له بلې لورې به پرې زیاتې للمي ځمکې خړوب شوی وای. د دوی په وینا چې د ډېرې پروژو په نوم په میلیونونو افغانۍ راویستل کېږي، خو پر پروژو د لګولو پر ځای شخصي جبونو ته ځي، نو ځکه یې کارونه ناکام وي. کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانی رئیس انعام الله ساپه وای دوی یاد پروژه له سیند څخه د 4000 جریبه ځمکې خړوبولو لپاره طرحه او ډیزاین کړی و، او شرکتونو سره په قراردادونو کې د اصلي وسایلو لګولو هوکړه شوې و. د هغه په خبره چې اوس شرکتونو کمزوري او د قرارداد مطابق شیان نه دی لګولي، باید مسؤلین ترې پوښتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې د لمریز برېښنا پر مټ د شاړو ځمکو خړوبولو په یاد پروژه کې د بدلو او کمزورو وسایلو لګولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي، خو وایي چې دوی د کرنې وزارت سره ټول مشکلات شریک کړي او تر څو چې نوی حل شوی پروژې به تسلیم نه کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
مونږه مربوطه وزارت سره دا موضوع شریکه کړي ده او مکتوبي خبره ورکړې ده چې د دې برابر د ثاني تر سره کې هغه نواقص چې دغه شبکې لري هغه باید اصلاح کړي او د دې نه وروسته دغه عملا تسلیم کی او هغه پیسې چې د شرکت پاتې کیږي هغه شرکت ته ورکی. د زراعت وزارت چې دغه شبکې د ابیاری ریاست ته تسلیمي، خروغ شبکې په تسلیمي د ابیاری ریاست د شبکې تسلیمي او نه تروسه تسلیم شوې دي ورته.
یادې پروژې اوس مهال د کرنې او مالداري ریاست او د اوبو لګولو او تنظیم ادارو ترمنځ په ځوړن حالت کې پرتی دي. د کرنې او مالداري ریاست وای دا پروژې وزارت د اوبو لګولو او تنظیم ادارې ته سپارلی، خو د اوبو د تنظیم او لګولو اداره به وای چې له یادې پریکړې خبر نه دي. خلک وای په کونړ کې د سولري برېښنا پر مټ د للمي ځمکو خړوبولو د 190 میلیونو افغانیو د پروژه یوازې نه د ناکامه، بلکې ډېرې پروژې چې قراردادونه وزارتونو کې شوي او یې حکومت په سمه توګه څارنه نه ده کړې، د ورته برخلیک سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د پوهنې له ډګره په ښوونځیو کې د حضوري درسونو له پایل سره د ناامنو سیمو د ښوونځیو نامعلومې راتلونکې یو شمیر زده کوونکي اندېښمن کړي دي. د پوهنې وزارت د شنبې په ورځ په سړو او ډیرو سړو سیمو کې د ښوونځیو حضوري زده کړې پیل کړې، خو ډیر زده کوونکي شته چې یا له خپلو سیمو بې ځایه شوي او یا د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. د دوی برخلیک به څه کیږي؟ تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو دوام د ډیرو زده کوونکو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. د بدخشان ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د یو لسم ټولګي یو زده کوونکی ازادي راډیو ته وایي چې د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. دی چې خپل نوم وانخست ویل په روان وضعیت کې چې په ټول چاپیریال کې ویره خپره ده، ښوونځي ته تګ یو ستونزمن کار دی. د دې په خبره طالبانو په سیمه کې داسې وضعیت راوستی چې د دې په شان ټولو نجونو ته یې ښوونځي ته تلل ګران کړي دي.
خاطری اوزای پاتی امنیتی مونا میتنی مکتب رینت مکتبام شروع شده وضعیت سستش طالبام رفتن
سربیر پرده یو شمیر چه ده نامنه علامل لخپول سیم و بیزای شوی هم در رتلون که پار اندیخمند دی. در رسمی شمیرو لمخه در روان کال ده حمل لمیشتینا ده سرطان تر نمائی پوری پا ده حواد که شاو خواه 15 در زر کورنه لخپول سیم و بیزای شوی دی. په دوی کې ډېر زده کوونکي هم شته چې برخلیک راتلونکي پورې تړلې ده. عبدالله یو د دغه کورنیو له کسانو څخه دی چې اولادونه یې له دغه برخلیک سره مخ شوي دي. دی چې د پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ نه د پکتیکا مرکز شرنې ته کډه شوی وایي دوه زامن یې چې په 15 او 16 ټولګي کې وو له زده کړو پاتې شوي دي.
دا باندې ښایي چې موږ ماشومان هلته په اوس نوې داخله نه سورته کوله، ځکه چې پرچه غواړي هغه خپل تصدیق غواړي د دولت یو اصول دي. نو باندې چې نخله خامخا چې پرچه کېږي، موږ وایو چې پرچه په دې نه شو اخیستلی چې دلته اوس بل نظام دغه کوي چې موږ ته سپرچه نه راکوي. بیا که سپرچه راکوي بېرته بیا دې کوم مشکلات چې سره داسې خطا خو ډېرې ورته ور چې موږ ډېر خفه دي چې اوس موږ څه شی وکړو.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاندې نجیبی آریان ویلي چې په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د نورو سیمو په شان پکې د ښوونځیو دروازې تړلې، خو په کومو سیمو کې چې نسبي امنیت وي هڅې کېږي چې د کال منځنۍ ازموینې واخیستل شي. دې وړاندې وویل
او له هغو ولسوالیو څخه چې لویو ښارونو ته زموږ هېوادوال کډوال شوي دي، موږ د اضطرار په حالت کې د زده کړو په نوم پروګرام لرو چې بېلابېل خدمتونه وړاندې کېږي د یونیسف او نورو نړیوالو همکارانو په مرسته، او هڅه به کوو چې دا پروګرامونه دلته پلي شي. تر څنګ یې کله چې نسبي آرامښت رامنځته شي نو د دوی د سپارچو په برخه کې او د تعلیمي اسنادو د بشپړولو په صورت کې به معذرتي ازموینې هم ترې اخیستل کېږي او د زده کړو بهیر ته به یې ادامه ورکول کېږي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان محمد نعیم وایي کومه اعلامیه چې دوی خپره کړې، دوی د تعلیمي او تحصیلي ادارو ساتنه کوي او د دوی تر ولکې لاندې په ټولو سیمو کې دغه شان ادارې فعالې دي. د دوی په اعلامیه کې راغلي وو چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د تعلیمي او تدریسي فعالیتونو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې په ټول افغانستان 9.5 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 20% نجونې دي. د پوهنې وزارت 13 ورځې اعلان کړ چې د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې د اسد په 2مه حضوري زده کړې پیل کړې او د کال منځنۍ ازموینې به د اسد په 6مه واخیستل شي. له دې سره سره زده کوونکي له خپله برخلیکه اندېښمن دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو که د ازادي راډیو په خبرونو راپورونو نظر لرئ یا مو په سیمه کې کومه پیښه وي زموږ پیغام ثبتون کې ماشین ته پیغام پرېږدئ. شمیره یې ده 0 0 4 8 6 0 او بل شمیره 0 2 3 6 1. اوس باور شو دی ته چې یو شمیر اوریدونکو په همدې شمیرو موږ ته پیغامونه پرېښي. دا پیغامونه به سره واورو.
ستاسو له پیغامونو
زده زابل د ولایت درغنداو د ولسوالۍ د تفسیر د کلی اوسیدونکو روزي محمد نیمیشم زموږ په ولسوالۍ کې ډېر وچکالي ده. ډېر باغونه او ډېر خلک وچکالي سره مخامخ دي. د دې مسکینۍ د شان نستي او بنستي غنوم او دا شان نستي. زموږ د ازادي راډیو د خدای نه چې دا پیغام خپور کې زموږ راښت ولپور چارواکو ورسي. نور محمد نه ځای کوم. السلام علیکم.
زروزګانی را ته جهراوت ولسوالۍ څخه خان په نامه باندې پیغام تاته پرېږدم، خو زه وزردمه د کندهار څخه خبرې سره کوم. موږ زروزګانی را جهراوت ولسوالۍ انتنان یو خو سر د سره کمزوري وه، او خو بل و د تقریبا ندبي اړتیا کېږي چې انتنان یې باندې زما خه دا غوښتنه ده چې مثال انتنان ایله کې موږ ډېر ورسره په تکلیف باندې وزردمه ما کندهار ته مریضان راوستلي دي، خو زه دا قدر کې معلومات خپل قریبانو خپل هغه سر نسم کولی. وسلام په احترام.
زه موجب یم د غزنی ولایت ګرو ولسوالۍ څخه. درته ډېر بېوزه خلک دي، ورسره باید مرسته چې کډوالي کوم جان چې جنګونه ځکه کډه شوي د خلکو سره باید حکومت مرسته وکړي، او ټول خلک باید د ورسره مرسته کړي. مننه همدومره.
وعلیکم السلام. کرام کونړ ولایت د یابات ولسوالۍ خطا سره د ټلیفون کلی کوم. مال ټول دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې له تېرو څو شپو ورځو راهیسې د کونړ ولایت او یابات ولسوالۍ ترمنځ لویه غځېدلې لار تللې شوې ده. د وسلوالو طالبانو لخوا خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي، نرخونه ګران شوي دي. کو دا زما غږ د پورې چارواکي اوري د دغه لار د خلاصولو هڅې کوي تر څو پورې موږ له دې ستونزو سره خلاص شو. سلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.